سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په خبرونو باندې کو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالتونو دغه اقدام وغند، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او د اپوزیسیون مشرانو یې هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو وویل متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه شکل باندې ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبرونه ته وویل د خپلې کابینې ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. ترکیه کې لسګونه افغان کډوال نیول شوي دي. د ترکیې رسنۍ لاغې ډلې تیارتي خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان مهاجرین چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وپېژندل او ونیول. د راپورونو له مخې دغه عملیات د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې په ورځ کړي. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزو ته استولي. راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني مهاجرینو په ګډون د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل په تیر میلادي کال کې 240,000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي. اکثر افغان کډوال خصوصا ځوانان د خطر په ګالولو سره هڅه کوي د ترکیې له لارې اروپا ته لاړ شي. له ازادي راډیو خبرو ته غواکست. شمالی کوریا نن لږ تر لږه 2 بالستیک توغندي توغولي. دا توغندي له پلازمینې پیونګ یانګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوي. دا توغونه پر وینزویلا د متحدو ایالتونو له برید 2 ساعته وروسته او داسې مال شوي چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړی. رویټرز لیکلي دا له تیرو 2 میاشتو راهیسې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا د دغه ډول توغندي توغوي. او تهران او څو نورو ښارونو کې لاریونونه د اومې پر لپسې شپې لپاره هم پرون دوام وکړ. لارونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تېر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شوي په تهران کې په نازی آباد، نارمرک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راس په نورو ښارو کې لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لارونونه لیدل کېږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګ ته په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سراح خیام کې د حکومت او د دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لک تر لږه 2 کسان وژل شوي. ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې درالویدو او قیمتي له امله پیل شول چې وروسته لمن پراخ او نورو ښارو ته وغځېده. حکومت لاریون کوونکي بلواګر بولي چې په وینا یې غواړي له منځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو وو ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خبرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبري ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه 8 تنه وژل شوی دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د ورستۍ او څور زول لاریونونو لامل پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه ده او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونونو لامل تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترنګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه او ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو، تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بېرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغانه کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنیو ادباو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 د اومي ورځ لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې وسه لمن لکته لګه ډیر شو خارونو ته غزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابو په ځای کولو تورنوي. 13 د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سل وغزره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړل چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړي او له تاریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وای په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
وخت ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بے ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لمړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومیدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعال توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې ووسی څو د سلیقوي او ډلهیزو چلندونو مخه ونیول شي.
نو موري ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسی. یادونه ورد چې د ورستۍ ولاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګاڼو ستونزو سره مخ وو، وخت نا وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول جبري اخراج او له بیا اسناد کډوالو څخه د بیلا بیلو خدماتو لکه خوندزي مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخ کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتونکو پخوانی ډیپلوماټ امیر ګرانته چې وژده مودې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړي او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب کته ستراشم په لاندو کراته وایسي د ایران اوسنۍ وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغیز کولی شي؟
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب. اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکېچن دی او دغه مظاهری چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهری ولې ورسته دغه بیا سیاسي بڼه غوړه کړه او سیاسي شعارونه له ځان سره درلودل او تر اوسه چې ما د رسنۍ مطالعه کړې دي دغه ویل کیږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهری پراخېسوي دي او تاسو اته نه پر ویل خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفرو سیاسي امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب شوی دي. دغه حق لباندې راپورونه دا دي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیان یو ورکړی دا هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهری دي. د ایران او دا یاد کړی دا چې د ایران د حکومت وڅلوېشت کاله او هم د ټرمپ د چې د امریکا وڅلوېشتم جمهور رئیس ده دا څه ورته والی یا څه اتفاقي پیښه ده که څرنګه داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې له دغو سره د اسرائیلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمنان ترامپ هم اختار ورکړی دی چې دغه ایران که په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي موږ به د په سیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغوی چې د سفیر یا دایمي استازی هغه انتونیو ګوتریش ته هم په دغه حق باندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږل. د اوس پر راسو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډېره بحراني سي نو افغانستان ته به یې پایلې څه شي. زه فکر کوم دا یوه ستراتیژیکه پوښتنه ده شی بر صاحب. اول خدا د سی په اقتصادي چوکاټ کې هم دغه اغیز لرلای سي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغو ده، سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده. او همدارنګه که ایران بی ثبات سي نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځینې نور اغو دغه مواد ارتزاقي مواد دغه به
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلاندو نه
کوم په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز لرلای سي. هغه دا دی چې که ایران کمزور شي یا دغه رژیم چپسي بینو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومه کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنان که په ایران کې امنیتی پیشی دیری سی دا با هم د افغانستان په چارو کې با استخباراتی لاسوهن زیاتی سی او په دغه حق به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوستی دی چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادۍ یو تحریک رامنځته شوی و په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود او دا بې تاثیره نشي پاتې کېدای. زه وایم په سیاسي امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرلی.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخې ته تاسو اشاره وکړه خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد ښاغلي تلاش څخه واخلو. تلاش صاحب، له اقتصادي پلوه که د ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری هم دغه رقم پسې پراخ سي، له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه، درناوی تاسو ته، ګران استاد مبارک ته، او همدارنګه د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې د مظاهری باید د ایران هیواد مدیریت کړي او که مدیریت یې نکه نه تنها اقتصادي زیان ځان ته او ګاونډیو ته اړوي بلکې ډیر منفي تاثیرات به په افغانستان باندې متاسفانه ولویږي. په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید، د بلې خوا څنګ ته موږ ایران لرو، چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخته یي او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په اوسنۍ شرایطو کې، بیا اشاره کوم اوسنۍ شرایطو کې، د افغانستان سره نرم او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یو اقتصادي بانه غوښته. او تاسو ته شو معلومه ده چې و میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حمله وکړلې او د یویشتو کلونو را په دې خوا د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ بیایي. متاسفانه زه فکر کوم چې چوتې دات اقتصادي کړۍ دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدي اقتصاد پر سیاست نه بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوضاع کړکیچه نه کړي. په مشخصه توګه که درته ویم شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډیر ګټور تر اوسه پورې تمام سوی ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان له غنه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول. دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حده پورې د ایرانی نفتو د بیا را کنټرول کړی ده کني ډیره بلوړ شي. دریم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړای ده او بل اخره د دې باعث سوای ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټاپه ونه دریږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزی چارې بلکې نسبتا جریان پیدا. څلورم ایران افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي. ولی هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي، بل په افغانانو سره بلدي او بلې قیمت نسبتا ګاونډیو هیوادونو ته ډیر ټیټه او کیفیت یې ښه ده. وروستی فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته راسادریږي او افغانستان د یو لبنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو ترڅنګ یو بل مهم اساسي بس د چابهار ده جناب شیبر صاحب،
بله،
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خواف پورې، د خواف للارې نه مثلا
تلار صاحب مننه تلار صاحب وبخشي تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شانیاترل د چابهار سره په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلې دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریک کوم د چابهار په شمول، لیکن اوس په بیرته یو بل اړخ ته، د سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بې له شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وزا کړکیچه نه ده، دا که خرابیږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم را منست کوي. دا خو مخکې هم وزه ډیره خراب و، د ایران د اخوندی رژیم رهبرانو هغوی اختارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغه سی ویلي دي چې په 2025 کال کې یا 2040 کال کې به موږ په لکونو څخه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډیره یې دغه سی توهینه کړي دي او هغه نتامیزه توګه افغانستان ته را ډیپورت کړی دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. په هر حال که چیرته دغه وضع په ایران کې نور هم خراب کیږي، او لکه څرنګه چې ترامپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخله به وکړو، او بله شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات لږې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد د هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغه تر رسنیو هغه کړي د اشاره کړي دي، او زمنن په نړیواله کچه باندې چې موږ د دې نړۍ وضعیت ګورو وګورو، یا چې دلته یو قسم داسې پیشې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اخطارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی، او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیجیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابیږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشت دي، او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا کوي هوا کوي. ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفاده کړې دي، لږې جملې څخه یې د فاتمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي، او اوس هغه د دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي که سپینجیری دي او که ځوانان دي دغه را ډیپورت کړي. دلته خو افغانستان دا اول خو دا دی چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون او د نورو میثاقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي، ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي؟ نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
مننه ګران صاحب، خو کېدای سي چې د ایران د اوسني حکومت ځای کېدای سي، ممکنه ده یو بل حکومت تونسي او هغوی بیا ځینو اصولو ته چې په نړیواله کچه مطرح دي او د منلو دي، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا ده چې د ایران شاهزاده رضا پهلوی یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهره پسې پراخی کړئ. او د همدارس د ایران پر مشر علي خامنئي انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خود مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبره هم کړې ده چې د ایران د جمهوریت اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا د شکارې سي ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري کچرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهره ونه ځپل شي، کېدای شي چې وضعیت پس خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخه ته چې مخکې. بله مهرباني ګرام صاحب، بله مهرباني.
نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګوره دغه د ایران شاهزاده څو په هغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیل او دغه بحران ډیر جګړیز حالت کې ولو هغه وخت کې د نتنیاهو سره لیدل شوی وو. هغه پرسنیو کې دغه د ویډیو کلیپونه یا دغه عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا دی چې کومه دغه تاریخي حوادث له نظر تیر کړو، فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دي او هغوی خپل استخباراتي اجنداوي په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو او ضمناً نه دفاع کوو، ولې ضمناً کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع
بلې. لیکن ګران صاحب دا کومه خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشران ډیر نږدې روابط لري او حتی د زموږ بل ګاونډي پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غوړې غزه ته په زرګونو عسكر ولې شي او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال به وسلو کې نو سیاستونه خدا کار لري. خورا بشم هغه د اقتصاد برخه ته چې مخکې تلاش سپ یو دوه ډیر شه توزیع کړل، تلاش سپ ګورې د ایران تاسو د هغه ته اشاره وکړه د تیلو قیمت او د غازو قیمت چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي، د ایران د مظاهرو دا د اونۍ پوره شو او د نن ورځې د کابل بای زه تاسو ته وایم په کابل کې د پټرول بای له 2 شپېتو 1 شپېتو ته شکته شوی او ډیزل له 3 شپېتو 9.50 ته شکته شوی. البته مایع غاز بیا له 4.50 ته ختلی دی. غاز طبیعي خبره ده په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې د لپاره چې تقاضا زیاتی شي قیمت زیاتی شي. نو څنګه دی ایران په دغه برخه کې به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیل او په غاز باندې منفي تاثیرات ولري؟ شي برڅه
مبارکه تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
نو او بخشي ساس خبر خته کوم. نو په ایران کې کچرته تغییر راځي، نو تغییر خو بده سني سي اختشاش په خو کېدې شي ځایناستي ولري.
که ځایناستم هم ولري یو خلاره منستکیږي او ځینی مافیایي کړی یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات تر سره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسی پر روان کې یا د قرارداد پر روان کې د حکومتي چارواکو سره خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. دا سه قرارداد د ناممکنه وي د سطحې په نړۍ. ولی په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته ناممکنه د چ دې ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو د پاره نوي د سه قرارداد به هیڅ امکان ونه لري او کله امکان یې لرلای دا به د حل منازعات او محکمه او مضمون نه رامنځته کیدای چې مشتاسه په اقتصادي اصولو کې لرو. نو په دې اساس باندې هغه کړی یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړه رهبری او په متوسطه رهبری د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري، هغه د دې وضعیت نه سوء استفاده کوي. سوء استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیز کوي. یو بل بحث تر اعظم
بل
افغانستان یوازې شی برسه په ایران باندې متکی نه ده او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره په تیری میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات شي چې تقریبا 8% نفتی توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر او افغانستان ته را داخليږي. چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم وی داسې واقعیت سره منستکیږي، هغه منابع هم نه وچیږي او نرخونه هم نوسانات نه کوي یا ډیر زر نه جګیږي یا ډیر زر نه راټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې داسې کړکیچ رامنځته کیږي اکثریت توازن باید یو مملکت ته نوی باید
تلاش سر وبخشه. فکر نکوي چې وخت دی چې اوسنی چارواکي د تیلو د ګازو د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته وکړه د لبنیاتو د سمیټو د دغټولو غم په یو ډول لنور خو هم مخري سر لوس؟
یقینا دا ډیره معقوله او ډیره دقیقه خبره ده او دا یو دقیق محاسبات او تحلیلات هم غواړي. کچیرته موږ په یو مملکت اتکا کوو یا تکیه پی کوو لکه په پاکستان کې مو چې د شلو کالو یا د پنځوسو کالو د پاره تکیه کړی و ډیره شدید اشتباه مو کړی و ډیره شدید محاسبوي اشتباهات مو کړی و په اقتصاد کې. ولی دا دروازه به چې یو واره بند شوله د هر جنس قیمت به څو برابر د افغانستان په بازارونو کې مخ ته ولاړ او لوړ وسو. نو په دې اساس باندې هغه ترخه تجربه باید موږ بیا تکرار نکو، بلکې سر له اوسه د روسیې سره، د چین سره، د قزاقستان سره، د ترکمنستان سره، د آذربایجان سره، د هند سره داسې روابط باید جوړ سي او توکي صادر او وارد سي چې هغه د دواړو بازارونو نیازمندي او ضرورت وي، نه چې داسې ډمپینګ سیاست ته نه وځو او یا داسې محاسبات وکړو چې بیا وروسته د ګټې په ځای مو تاوان کړی وي. ور سره یو شی ته چې غواړم اشاره وکم، دغه ده چې داسې مشکلات او جنجالونه زه فکر کوم په هیوادونو کې رامنځته کیږي او راځي، خو د بحران او د مدیریت برخه اوس ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي د ایرانی چارواکو دریزونه نرم سوي دي، په نرمښت کې د دوی ګټه ده او کولای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي او د قناعت نه ورسته دغه اوج مرحله په مرحله راټیټ شي. نو په دا خاطر چې نه تنها افغانستان په دې مسله کې تاوان کوي، بلکې د ایران گاونډي هیوادونه لکه سوریا، عراق، کوردستان او داسې ورسره تر ترکیه پورې، دا اکثریت هیوادونو متاسفانه د زیانونو، ستونزو، مشکلاتو، مهاجرتونو سره بیا مخ کیږي. او ورستۍ خبر مې دا ده شیبر صاحب چې ایران نسبتا یو ګټه وکړله او دوه تاوانونه یې وکړل. ګټه چې وه تقریبا یو نیم میلیون مهاجر افغانان خپل خاورې ته راستانه کړل په زور او په جبر. دا د دوی ګټه وه. که هغه افغانان دوی وسال توای زه فکر کوم چې د مظاهرات لمن به دومره پراخه وه چې د کنټرول نه به د حکومت وتلې وه. ولی یو افغانانو نسبتا کینې ورسره لرلې هم په دې اقتصادي ډګر په ډګر کې. دوی به کار غوښت، یو به مزد نه ورکوي، دوی به چې مزد ورکوي هغه ډیر ټیټ معامله کېدای، خو بل اخره یو چاره او پرده یې کوله. دا یې ګټه وکړله، اما تاوان یې څه وکړو؟ هغه خلکو یو تعداد اکثریت ریښې اوس هم په ایران کې دي، یا ملګری یا دوست یا رفیق یا مثلا کورنۍ. دا ته دا زمينه برابره شوه چې د تاوتریخوالي او دغه پخوانی کینه د دې فرصت نه استفاده وکړه او لاریمونه متاسفانه پراخ شي.
مننه.
تاوان یې دا وکړو چې متاسفانه ایران د شدیدو نړیوالو انتقادونو ته وکړل ترڅو چې د مهاجرت د قانون او طرزالعملونو خلاف داسې ګامونه پورته کړل چې هغه باید د مهاجرینو سره نه وایسي. مهاجرین بیمه لري، مهاجرین ترانسپورت لري، مهاجرین خدمات لري، مهاجرین پالیسی لري او مهاجرین باید رضایت موجود وي. او د مهاجرینو سرمایه او نه سرمایه د دې انتقال او مختلف مراحل لري چې باید مسؤوله تر سره شي. متاسفانه دا کړنې ټولې د پښو لاندې سولې، دلته یو تعداد کینې او قدرتونه راو پارول
مننه تلار سر
بله پراخه فرصت اخیستای سي.
مننه. البته تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دي، یوازې پاکستان افغان کډوال تورن کړی دي چې په اسلام آباد کې د عمران خان په ګټه په مظاهرو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅ نړیوالو آژانسونو دا راپورونه نه دي تایید کړي. او دا هم د شمرخه د افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې په دیغوی په اختلافاتو کې برخه نه اخیستې، په دې هیله چې په ایران کې پاتې افغانان هم خپل دریځ سم وساتي او د نورو په چارو کې که مداخله ونه کړي ګټه به ممکن کړي وي. یو څو اوریدونکو لرو، د اوریدونکو ته به مخه کړو، مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام ده. د پروګرام موضوع مو د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیزې وکړي. مهرباني وکړئ تاسو راسره یاست.
تشکر. امر چې بس تاسو ته ډېر مدینه سلامونه قبول کړه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون بخیر راغلی. بخیر
راغلی. ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم.
قاری محمد ایوب پښتون یم د جوزجان څخه، تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو.
او شرغلی شرغلی، مهرباني پښتون صاحب.
خدای دې صدر ولی شبر صاحب واقعاً کوم الګول چې په ایران کې روانه ده، اول خو خپل د ایران اقتصاد ضعیف دی. تاسو ګورئ د ایران کرنسی نن په 3.5 افغانۍ میلیون بدلیږي، نو ایران خپل په حالت کې د زوب دی او د نړیوال بنجي سره هم مخامخ دی، خصوصا د غربیانو. نو دا چې الګول چې په ایران کې پیښیږي، دا به ایران ته ترڅو چې دغه په کنټرول کې راځي ایران ته بخامخ تاوانی. او بل خبره دا ده، تا یو خبرې ته اشاره وکړه چې پاکستان وایي چې افغانانو په مظاهرو کې برخه اخیستل. دا د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د فوجي حکومت هغه دروغجنې خبرې دي چې دوی دا خبره کوي. افغانان د چا هغه خپل ځای نشي پیدا کولی، خپل سرطنانه لري، خپل د بې عزتۍ سره مخامخ دي. افغانانو دا د ریز روښانه کړی دی چې د هیڅ چا په چارو کې لاس وهنه هم نه کوي، د چا په مظاهرو کې ګډون هم نه کوي، په ایران کې هم نه کوي، په پاکستان کې هم نه دی کړی، په ایران کې. یوه خبره زه کول غواړم چې بر صاحب
مهرباني،
دغه مظاهرې چې په ایران کې دي، دا تقریبا د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. ولی په هر گاونډي مملکت کې چې یو الګوله پیښیږي، هغه بل مملکت یې خامخا تر تاثیر لاندې راځي. کشاشي تاثیر ونه کې، اجتماعي تاثیر کوي، اقتصادي تاثیر کوي. او بل خبره دا ده، امریکا چې دغه مظاهرو ته وایي، تظاهر کورندگانو ته، چې موږ تاسو ننګ کوو، دا خبره د حقیقت لري. د امریکا د هیڅ ننګ نه کوي. تاسو پوهیږئ غني پر نیمه لار پیښوي، د غني حکومت پر نیمه لار پیښوي، د کرزي حکومت پر نیمه لار پیښوي، او د ایران دغه مظاهره کوونکو ننګ هم نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه تظاهرات کنټرول شي، او خدای دې وکړي چې په ایران کې دا تظاهرات نور ونه شي، تر څو چې پر د خپل د ایران پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي، او د افغانانو پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي.
ډیره مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم لرو، تشنا اسمان لاندې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، خیر راغلی، مهرباني.
خیر وسې وو وسې دی شبر صاحب، زموږ ته سلام علیکم وایم. شبر صاحب وره ایران کې تقریبا یو هفته سره زیدی دي، نو ټول کې څنګه ګورې یا چا نظر خو مختلف ده. ما په خپل نظر شبر صاحب وره چې تر غربي ملکونه دي یا اروپאי ملکونه شي دي، ته ایران وره چې ډیر ملکونه کې د خلیجی ملکونه کې انتر سری په ایریا پورې تقریبا وګورئ چې دا ایمان وګورئ، دغه جوړې کړې داخلي کې انتر فلسطین پورې. نو امریکا خو معمول وګورئ چې دا ډېر کال کېږي کم زیات د دې بندیزونه لګولې وي، د کرنسي وګورئ چې صفر تر راغلي چا په اسلام باندې. نو خامخا ملت خو چا خبره، ملت خو مشکل لري، ملت وګورئ چې غذا غواړي، چا خبره ډوډۍ غواړي، اوبه غواړي. نو دا وګورئ چې هر حکومت یې خو وګورئ هغه حکومت سوسوم چې هغه یو څه پالي دې معنا چې زیربنا ولري یا تیل لري دا خرڅي. نو دوی کار کوي، نو ملت خو خامخا ملت چې څو سره برابر شي، بیا دغه چې مشکلاتونه شبر صاحب را پیدا کیږي. نو په ټول کې چې ګورو شبر صاحب امریکا ورته چا خبره په یو خناس ده تقریبا د څه په کار کې شي، نو دغه پرشاد دوی هم استفاده کوي. یعنی دغه امریکا غوښتل شبر صاحب چې تاسو مشکل راشي، بیا موږ اقدام کوو. نو یو دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې چې اسرائیل حمله وشوه، نو ګر دي دغه هغه کې هغه وشتل کړ خطر کې پاتې اډي وشه د امریکا. نو اوس امریکا وایي چې سوپر راځي او خامخا ولته بل حکومت راځي په خامخا. دا دوی له ډېر مودې تاسو به تر باندې کې دوی دا اڅان اوسې به چې تغییر راځي کې ولې موږ مخکې ویلي تیر ملک کې دوی مداخله کوي، یا خپل وګړي یا د شوې په علي تقریبا وګړه سوریا کې وګړه سور مشکلاتونه لکه ایمان او راځي ملکونه. نو دوی وایي چې دا حکومت سرنګون کې یعنی هغه خلک کېدای شي په امریکا کې وشي، یا غره شي وګړه ایرانیان تشبیه کوي امان خلک. نو که ایران کې دا بدلون راشي، شپږ څه وګړه ورسامه بخا غیزو کې بده معنا کرنسی بچے کسی یعنی پیسے پکڑ کے سیو اختلاف حکومت راسی ہوتا بس کار وسی نو اس مگو بری بندی سونے دیمک تبا سرا کی یعنی تقریبا دیمک خلق سی زیمان تا کار نسی کوئی ظلم کی کئی نو تا خوب کہہ دیسی یو تغیر کے راسی یو خوب کار بوسی ما پنا زر
دیر منن احمدی صاحب چپ خبروانے کے مبار خواق صاحب بلا وریزون کے عمل رو میرے بانے وہی ترشن آسمان لانے پرگرام
محترم احمد چبر صاحب سلطات آزادی رادیو سکول محترم اوریدون کتاو احمد خدا تانا دیو کشتو غجور بیز
سلامت و سی خیر یو سی میرے بانی
خدای دو خوشحال کشه بر صاحب یو سلام تاس ملمنو تو ما واکه محترم احمد چه بر صاحب دا کم اعتراضونه چې وسته ایران کې جریان لري نو دا خو خامخا پر افغانستان باندې ډیر زیات لري ځکه ایران چې دیز موږ گاونډي او همتای ملک دی او محترم احمد چه بر صاحب لکه نور اوریدونکو چې توجه او توکل غواره دلته مثلا امریکا وايي چې د ایران تر خلکو د ایران د ولس تر شا ولاړ ما واغه پر شا وته ټکی امریکا لکه مخکې اوریدونکو چې اشاره وته کولی شه بار صاحب دیت ملک تر چانه د ریجه دا پکات د خپل په مابل کې په شر سره اخته کې په جنجال سره اخته کې احمد جبر صاحب محترم خوځما د خپل افغانانو څخه د یو کشر او صفات جبر صاحب دغه غوښتنه ده چې مثلا په داسې اعتراضو کې بعد غوندل وانه چې مثلا ګډون ونه کې څه چې دا د ملک خپل مشکل دی او جبر صاحب تاسو ته اجازه یو بل مهمه خبره چې د موضوع څخه تلر بهر د کسا اجازه د خلکو پناه په د اجازه راکړي دا به اوریدونکو سره شریک کړم
مهرباني
خدای دې خوشاله که احمد چېب صاحب د تاسو خو نه دیواله رسنی ده په خاله رسنی باندې ډیر کسان اوري کچيري چې زما ځغم د افغانان اوري زما د کوشش وکړ چې په دا غوښتنه د ځینې چې په دا غوښتنې کې د غازی صاحب بخاري څخه استفاده ډیر زیاته کوي په شاریاتو کې شهبر صاحب نو دا غازی بخاري سره باندې تاکید چې خدای نه خاصه خدای نه خاصه ځکه هر کال مزل کې پیښو شهیدان چې هلته زموږ ګران افغانان خپل ژوند د لاس ورکړي بعد دا غازی بخاري سره د ډیر اچاتو کې شهبر صاحب محترم
او ډیر مننه او ډیر شغوشتنه د واقعیا چې د خدای فضل د ساش کال تر اوسه پورې ازادي راډو د سراپور نه د تر لاسه کړی تر دې دمه پورې سي د ژمی پر مهال غازی بخاري خلکو ته تلفات اړولې وي لیکن په تیرو کلونو کې هر کال متاسفانه دغه خبرونه مشتر لاسه کول کور ودان سي په خبرونه کې مو برخه وخت او روبا کړم ملمنو ته پرته د ایران د ناکراری په افغانستان د سیاسي او اقتصادي په لوساخي سو وکړي دغه مو د بحث عنوان دی د چارو کتون کې امیر ګران او محمد تاج محمد تلاش مو میلمانه دي ګران څه د بیرته کده سیاسي برخې ته زراشم دغه اندېشتې خوسته د ایران اوسنی وضعیت ته لدوارخه څو کتلې سي یو داړخ دي سي وضعیت په دوامدار ډول ګډوډ روان سي سه یو ډول تاثیر کوي بل اړخ دا دي امکان لري د اوسنی نظام له دننه ځینې کسان له جنو حلقو سره یو ځای سي او د مظاهره دا نتیجه یعنی د سیو خواته مظاهره روان سي لکه په بنگلاديش کې سي نظام تغییر سو او یو نسبی ثبات راخه کچرته په ایران کې مثلا ثبات ټینګو او نظام تغییر سو دغه روابط په اوسنی افغانستان سره څنګه
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب اول خو استاد فرمدی په تایید باندې چې مخکې دی وویل چې د پاکستان دغه موجوده واکمنۍ یا استابلیشمنت د اسرائیل سره هغه ابراهیم اکارت یا ابراهام اکارت چې ورته وایي هغه منلای اولته دوی په دې نظر دي چې خپل پوځونه غزې ته ولیږي په غزه کې حماس غیر مصالحه کړی ولی په پاکستان کې ډیر جنجال را پیدا کړی دی ټول ګوندونه که مذهبي دي که سیاسي دي دغه سره په مخالفت کې دي یوازې دی دغه نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ګوند او پیپلز پارټي دغه طرفداري کوي دا هم چون په واکې دي لږه کې طرفداري کوي دا د تاسو د خبرې په تایید سره نو الټرنا ارامي موجوده دی بل دا دی چې په بنگلاديش کې زما په نظر باندې هغلته چې کومي مظاهره دي متعلمینو لخوا یا د محصلینو لخوا وسولې او د غوي هغه رهبر وسمرسوي دی دا یو مې اس مخکې کډو مې اس مخکې هغلته هم فکر کوم د جنو ایجنسیو یا د استخباراتي کړیو لاس وو همدا اوس د خالده ضیا چې هغه مرس والا هغه د بنگلاديش جمهور رئیس پات سوی ده د غیزوی په لندن کې ولس کاله هلته ولو بیا یې وسلا غوښتی دی او دا ډاکټر یونس له هغوی سره په خبرو کې د اول ته داسې حد روان دی چې هغه جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان د عیسای لخوا رهبری کیږي، هغه په بنگلاديش کې د دیرس لکو بنگالیانو په وژلو متهم ده. د البدر او الشمس د قاتلینو په سکواډ کې دغه په دې باندې متهم کې دوی وس یو غوره منځته کوي، یو ائتلاف شه دا په فبروري کې چې انتخابات کیږي د دوی حکومت په وي. به هر حال اوس راغلو په دې کې که په ایران کې دغه رژیم بدل سي او د دغو له منځه یا مثلا له بهر څخه دلته واکمني تشکیل سي، دغه به په افغانستان باندې څه اغېز ولري؟ زه په دې نظر یم چې دغه به ګوریا دغه به داسې یو رژیم رامنځته کیږي چې د بهرني فشار په وسیله باندې باندې یا د هغو مداخلو په وسیله باندې چې هغه له بهر څخه په دوی باندې
ګران صاحب وبخښئ، تر اوسه پورې خو سې کوم مظاهرې دي یا په 2023 کال کې چې هغه د نجلۍ مهسا امینی له مړینې کومې مظاهرې وسوي، هم د مظاهره چادو شمېر ډېر زیات دی او هم د حکومت په ضد اعتراضونه ډېر زیات دي. نو که چېرته بهرنۍ مداخله هم پکې کیږي، لیکن د ایران دننه هم خلک له اقتصادي پلوه په هیڅ شک نسته چې خلک په تکلیف دي، په عذاب دي.
زما نظر دا دی چې دغه ګوریا په ایران کې هغه کوم پاڅون سی وو د ځان ژوندۍ ازادۍ په نامه باندې، دا یو غورځنګ و، یو تحریک و، ولې دا بشپړ انقلاب نه و؟ او همدارنګه دا مشري هم داسې ولا چې د زیارکشو خلکو په لاس کې نه ولا، او سراسري سازمان نه ولو، اقتصادي سیستم ته یې مستقیما گزار و نه شوای کړای. دا یو ټولنیز او کلتوري پاڅون ولو او تر اوسه هم په خاموش ډول باندې زه فکر کوم دوام لري. او دا اوسنۍ مظاهرې چې دي دغه هم یعنی تر اوسه پوری داسې مستقیم گزار دغه رژیم ته یا دغه واکمنۍ ته نه لیدل کیږي. ما مخکې د جورج پومپیو خبره وکړه، دا ما نن د اردو له رسنیو څخه راواخیستله چې دغه دا باسول او دا مهمه خبره وله. هغه ګوره دا ویلي دي چې د ایران د حکومت وچلویش کاله او د ټرمپ د امریکا د ریاستي جمهوری چې دای جمهور رئیس دا وچلویش کاله دا څه اتفاقي پیښه کیدای شي. او حتی دائم ویلي دي چې زه په خیابانونو او سړکونو کې احتجاج کوونکو ته او د موساد هلته د موساد اپارات یا کوم مشوره ورکوونکي چې لیدل کیږي هغوی ته د نوي کال مبارکي وایم. دغه خبرې ګوري داسې دي چې دلته خلکو ته شکونه را پیدا کیږي. او هغه دا دی چې مثلا که په ایران کې هم دغه رژیم بدلون مومي، آیا دا به په ایران کې او همدارنګه په سیمه کې او په افغانستان کې دا به مثبتې پایلې ولري؟ اول خو دا داسې دي دغه بدلونونو قرباني اوله هغه مهاجرین دي یا هغه کډوال دي چې هغلته په هغه هیواد کې میشتي، او هغه افغانان دي. په هغوی باندې به سخت منفي تاثیر وکوي. او دا اوسم چې په سختو مشکلاتو کې دي، دیپورت کیږي، توهین کیږي، دا لړۍ به ډېره اوچته سي او ډېره خطرناکه به سي. دا یو دوم دا ده چې ما مخکېم دې ته اشاره وکړه چې په اقتصادي لحاظ باندې دغه سي، په سیاسي لحاظ باندې، په امنیتي لحاظ باندې به دغه په افغانستان کې ناوړي پایلې ولري. مثلا نو بل دا ده چې په خپله په افغانستان کې تر اوسه پورې یعنی دغه کومه واکمنۍ چې ده دغه د سیمې د هیوادو یا د ملګرو ملتو غشتنې دا د ستاسې دا واکمنۍ یا قانونمند کړي له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي، او دا باید د هیوادونو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سي. نو دغه ستونزې چې دلته هم موجودې دي یا دغه په سیمه کې دغسې اندېښنې موجودې دي، نو که په ایران کې هم وضع نوره کړکېچنه کیږي، دغه به د افغانستان په حالاتو باندې هم منفي تاثیر ولري. او له دغه څخه په پاکستان کې هم بیا سوء استفاده کیږي، هغوی به هم د افغانستان مسلې ته یا په افغانستان کې به حالات او تدیر توجه متمرکز کړي. تر اوسه خو دا ایران د افغانانو سره یو څه کومک یې مخکې تلاش سی ورته اشاره وکوله. نو زما نظر دا دی چې که چیرته وضع نور هم خرابیږي او دلته د استخباراتي کړیو په دستور او د هغوی د اجنډا او مطابق د سیمه ایزو اجنډا او مطابق دلته بدلون راځي، دغه به په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او موږ به له ناوړه حالت سره مخامخ کړي.
مننه ګران صاحب. البته دغه استخباراتي کړي او دغه خبري تر ډیره پوری معلومی شي هم نه سه استخباراتو په دې کار کې څومره لاس درلود، څومره کولای سي، او په دې کې هم شک نشته سي ایران او نور ځینې هیوادونه دشمنان هم لري. نو له اسرائیل سره عملا جنگ کړی دی، له امریکا سره په جنگ کې ایران شکل سوی ده، له عراق سره خو یې جنگ کړی وو، له عربي هیوادونو سره هم روابط شنه وو، له اوسنی افغانستان سره تر اوسه پورې د دوی روابط شدي. لیکن همدغه دښمنۍ کې چیرته روابط له نورو هیوادونو سره څوک احسانه نه کوي، نو له مشکلاتو سره هم مخامخ کېدای شي. تلار سپتاس ته براشم، تاسو مخکې چابهار ته اشاره وکړه او بیا مودا هم وویل سي افغانستان باید هڅه وکړي له هند سره هم تجارتي روابط نور په سیټینګ کې دی ایران د پیشو په نظر کې لرلو سره. که چیرته په ایران کې ګډوډي ادامه پیدا کړي خو نو د چابهار برخلیک هم ګډوډ شو، بیا څنګه کېدای شي چې افغانان له هند سره رابطه ټینګ کړي؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران خلک نسبتا باسواد دي او روشن فکر دي، نه غواړي چې عامه تاسیسات او خپل د ژوند اقتصادي برخلیک د ډیرو ګواښونو سره مخامخ کړي. البته کرکیچ به وي خو په سیاسي دایره به ډیر اغیز وکړي نسبتا په اقتصادي دایره باندې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر هغه ډیر اخیری حد به اقتصادي کړي خپل دوران کوي او سیاسي کړي به د ستونزو او مشکلاتو سره متاسفانه لاس او ګریوان وي. په اقتصادي اړخ باندې به هغه ورستي عظیمی فشار هغه به یعنی ډیر
زیات نه وي، لیکن
او محسوس به تلاش سب کم وي. زه فکر کوم
تلاش سب د راپورونو لمخې له اویا تر اتیا فیصده ایران او وسنه ایران خپل صادرات د افغانستان لاري منځنۍ اسیا ته کوي. سیدا د افغانستان له خاطر لوی ګمرکي اوایت او سبب کیشي. نو که چیرته په ایران کې وضعیت خراب شي، آیا فکر کوي چې دغه صادرات په بیرته په عادي شکل پاتې شي؟
متاسفانه نه، په عادي شکل نه پاتې کیږي. تحلیل د اقتصادي دا شی چې خامخا کموالی رامنځته کیږي خو صفر ته به تقرب ممکن نه وي. تاثیرات راځي کې لس فیصده، پنځلس فیصده، حتی تر دیرشو فیصدو هم د منفی تحلیل د بیلانس یا د تجارت کسر بیا احتمال کې لیدل کیږي. اما لایغنه به ور هاغه خواته تر څو چې بیا اقتصادي اهداف د نظامی اهداف او ښکار نسی ممکنه نه ده.
تلاش سب تاسو په خپل خبرو کې هغه ته یو ځل اشاره وکړه چې په افغانستان کې افغانان ډیر سیمنٹ له ایران واردوي او دا ممکن متاثر شي دغه صادرات دغه واردات. لیکن په ورته وخت کې کله چې له پاکستان سره لارې بندې شوې، افغان سوداګرو ډیر سیمنٹ له ازبکستان هم وارد کړل. فکر نه کوي چې وخت دې سي افغان سوداګر قراردادونه وکړي د سیمنٹ په برخه کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره، خصوصا له ازبکستان سره؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې لومړی د قراردادونو او د وارداتو نه مخکې باید په خپلو تولیداتو باندې فکر وکړو او هغه تشه او خلا ډکه کړو.
خو وخت غواړي، فکر نه کوي چې وخت غواړي.
زه به یو احصایا درکم.
بله،
په د جبل سراج د سیمنټو فابریکا تقریبا 300 tons سیمنٹ د ورځې تولیدول. دته سوالونه رامنځته شول چې مشک د گاونډیو هیوادونو کې کړکیچ رامنځته کیږي، څرنګه خپل تولیداتو ته څو برابر وده ورکو. دا بهترین فکر ده چې دا فکر یو ښه پالیسی جوړولی شي. یو ښه پالیسی بیا ښه مدیریت غواړي، یو ښه مدیریت بیا تولید کوي، یو تولید بیا د وخت په تیریدو سره نتیجه ورکوي. دا د اقتصاد اصول دي. نو په دې اساس باندې اوس د غوري د سیمنټو د فابریکې تولید او تقریبا 900 ټنو تر رسیدلې دی ورځي.
او بخښه تاسو مخکې جبل سراج یاد نکو؟ جبل سراج کده غوري کده جبل سراج؟
د غوري.
د غوري بلې.
نو دا ډېر ترين څه کړد د سیمنټو باس با یو ماقتی باس وی او یو ډیر کوچنی سکتور د شمای مثال ورکو. ډیر پراخ نور مسائل دي چې غوته باید پاملرنه وسی، لکه برق، لکه نفت.
خو بخښه په برق کې هم دا سوال، آیا افغانان نسی کولی چې د منځنۍ اسیا نه برق نور وارد کی، زیاتې کی واردات که گنجائش نشته؟
شی بر صاحب، ډیر یو ښه مفکوره وس په افغانستان کې رامنځته شوې ده، او دا د یو ځوان نارنیولې تر یو شپږیری پورې چې تاسو باس ور سره وکي په دغه موضوع باندې به دوی اقرار وکړي چې bale، یعنی څه؟ یعنی دا چې د افغانستان اقتصاد محور سیاست د خبرونه او د کاغذ نه اوس د عمل چوکاټ ته تازه ور داخل شوی ده. یعنی پلان مو لرای، خبرې مو ډیرې کولای شوې، تحلیلات مو ډیر زیات کړې دي، اما د عمل په ډګر کې متاسفانه نوش پاتې راغلی. اوس یې چوکاټ ته ورغورځېدلې. په دې غورځېدلو کې ډیر قوي فعالیتونه روان دي په څو څو برخو کې. کدی انرژي په برخه کې راي شو ګوري، تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر په دریو کالونو کې د انرژي په سکتور کې سرمایه گذاری وشوله، را روانه ده. د عزیزي ګروپ تر 1000 میگاواټ برق پورې. زه فکر کوم چې دا هغه فعالیت ده.
تلاش صاحب، پدې کې شک نشته چې دا ډېر موثر وي چې دا پنګونه د عزیزي وشي، پدې کې شک نشته او ډېر زیاته پنګونه ده. لیکن باس دا د سی په ایران کې حالات خراب دي، کړکې چندې سملا سبایت څه ستراتیژي خپل سي دي افغانستان لپاره سي ک خدای مکړه له ایران سره بيخي لارې قطع شوي، بند شوي، افغانان باید څوک لري؟ یعنی عام افغانان او ژوند باید ډېر متاثر نه سي.
یقینا ازبکستان، قزاقستان، روسیا او چین دا قدرتمن دوی، چې روسیا او چین د ډیر قدرتمن اقتصادي هیوادونه دي. د دوغو لارې نه چې قزاقستان او ترکمنستان د افغانستان بازارونه، نرخونه او اجناس تر ډیره حد پورې شیبر صاحب کنټرول دی. دا یو مسله. دویمه مسله د ایران د کړکیچ که اوج ته ورسید، دلته چې روسیې د وسنۍ نظام په رسمیت پیژندلای ده، زه باورمند یم چې د غلې نه رانیولې تر هغه تشه پورې چې په اقتصاد کې دلته رامنځته
کیږي. تلار صاحب، مننه په همدې هیله چې بله هند هم مهرباني،
هند هم خپل ګامونه راپورته کړي دي، یعنی هوایی کارګوی فعال شوی ده.
مننه تلار صاحب،
د فابریکو په برخه کې او د انتقالاتو په برخه کې
وخت اجازه نه راکوي. تلار صاحب، له تاسو څخه، ګران صاحب، له تاسو څخه منندویم.
گلاب گلاب جوانان میں پردے مزدورے مڑشی یا پتا تا پات چشی بیا با ماتا پات چشی ولی ونے داسی اوشی ولی ونے داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملشی